السلام علیکم. نن سه شنبه ده، د مرغومی یا جدی اومه د دسمبر میاشتې 28مه، د مازیګر د 4 بجو په دې خبرونه کې اوري. کابل کې ګڼو ښځو نن د هغه څه په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي لاریون وکړ. د میدان شهر له پخواني ښاروالي سره د ښځو د لاریونونو پر موضوع غږېدلې یو.
ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کېږي او حالت مو له بدو بدتر شوی، او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی.
په خوست کې د پخواني حکومت د وژل سویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
موږ په جمهوریت کې مات شو اردو کې اوس موږ زخم کړی وو چې اوس مرستې وشي.
نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. نوریاس نوری دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. سپینې ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د خبرونو تفصیل. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزې بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول.
ما ازادي میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم.
یوې معترضې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو کسانو ورسره تاوتریخ جنګ چلند وکړ او همې ډزې وکړې. د میرمن صدیقي په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند نه دی کړی. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي چې د 40 کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډیرو برخو کې نافذ د سرغړونه کړې وه وژل شوې ده. وژل شوې ښځه له خپل افغان میړه مخکې جلا شوې وه. د جرمنی پر رسنیو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د 25 کلونو په عمر دواړه ورونه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کروز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه ورونه د اګوست له 4مې راهیسې په توقیف کې دي. سپینې ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یو ویان فرانس پرس او رویترز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولې وي. دغه ویان ویلي کله چې موږ خبرو ته سره کینو روسیه کولی شي خپلې اندېښنې د میز پر سر کیږدي او موږ به هم د روسیې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړو. د دې ویان په خبره ځینې ام برخې به وي چې پکې وکول شو پرمختګ وکړو او ځینې نورو کې ښایي اختلاف ولرو. دا د دې په وینا د ډیپلوماسۍ یو جز دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوب نن تاس خبري اژانس ته د خبرو نیټه تایید کړه او ویلي دي چې دغه خبرې به د اتریش په پلازمینه جنیوا کې وشي او هیله یې وښوده چې د امنیتي تړونونو پر هغو مسودو چې مخکې واشنګټن ته استولي بحث وشي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دوه اړخیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیه د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. دې لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به دا غوښتنه مطرح کړي چې ناتو د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرح خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلی چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28 د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بلتا لخوا راپور ورکړ شو او د ولسمشرۍ په ویبپاڼه هم خپره شوه. لوکاشنکا داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هېواد کې د 2020 کال د اګست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا نه ده هواره شوې. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی خو سیاسي اپوزیسیون ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه له درغلي ډک بلل دي. د جرمني پولیس وایي سکه له 2000 نه قانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوختي. د اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغه کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولند له پولې اروپا ته اوښتي د افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل د دغو کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 400 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمېر 8000 و. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چچلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ 50 کلیزې له لمانځلو مخکې دوه ځلې مار چچلی دی. سلمان خان زیاته کړې چې هڅه یې کوله مار ممبئی ته نږدې له خپل کوره وباسي چې دی وچچه. د هغه په خبره مار په مسون ډول ځنګله ته لیږدول شوی. د هغې څېړنې له مخې چې تیر کال خپره شوې په هند کې د مار چچلو له امله هر کال شاوخوا 8500 کسان مري.
خبرونه مول ازادي ایرادیان اوریدل په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دقیقي کېدونکې دي. په کابل کې ځینو شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولی لاریون وکړ، خو لاریونوال وایي چې طالبانو پر دوی ډزې کړې چې په نتیجه کې شپږ تنه شزي ټپیان سي بي دي. لاریون کوونکو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او غوښتنې کول چې قانوني حکومت دې جوړ سي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځوغونه دي چې نن یې د دوی په خبره د نابرابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. له دوی یوې لاریون کوونکې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرې ډزې کړي او یو شمیر مېرمنې یې ټپیانې کړي.
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم داسې وشوي او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
ظریفه احمدي چې غوښتلي د لاریون کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو یې مخه ونیوله او پر دوی یې ډزې وکړي.
طالبانو د لاریون مخه ونیوله، موږ ته اجازه را نه کړه چې له دې مدني لاریون سره یو ځای شو، پر ښځو یې ډزې وکړې او خبریالان یې هم بندیان کړل.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په کابل کې د ښځو له ننني لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یو مېرمن وایي طالبان د دوی له خالي لاسونو ویره لري ځکه دوی زپی.
موږ نن وځپلو، زموږ له خالي لاسونو ویره لري، موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو له حکومت مو د خزو د ننني لاریون د غښتونو او له دوی سره د شوی تاوتری خالی پاړه پختره وکړه، خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. طالبان ځل نه دی چې طالبان په کابل کې د خزو د یو لاریون مخنیسی او له خزو سره د تاوتری خالی راپورونه تخپریږي، بلکې له دی وړاندې هم ورته پیښه شوی او ان اعتراضي غونډو او لاریونونو ته تللی د خبري پوښخ لپاره خبري اعلان هم وهل شوی تکول شوی. د طالبانو د حکومت لپاره رئیس د لاریونونو خپل شوی او خزو په کې د خپل حقونو د خوندیتوب غاټ پورته کوي. پرون هم یو شمیر نور خوځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خوځو انجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژندلې، دا ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کېدو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغه خوځو شمیر چې شلو تنو تر رسیدو ټولو په یو وخت لو دا شعار ورکوي چې له ټولنې د خوځو او نجونو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې چې طالبانو د خوځو په اړه یو شمیر نوي اصول هم وځ کړی چې پراخ خبرګونونه یې راپورته کړي. لدې اصول یو له محرم پرته په لری واټن سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو د زندانی کېدو په معنا بللی. طالبانو قدرت ته رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د خوځو پزدا کوړاو تر خوای په کاربندیز لګولې خو ای ژر به بیرته اجازه ورکړي. هغه ژمنه چې د څلور میاشتو له تیرې وروسته لا هم عملي شوې نه ده. لدې سره په خوا کې طالبان وای د خوځو حقونو ته ژمن دي او د دې ژمنتیا د خودو لپاره د خپل مشر مولا حبت الله هغه فرمان ته اشاره کوي چې د خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره خبر کړي. هغه فرمان چې منصبانګې په نکاح او خوځو ته په میراث ورکولو محدود ده، خو د خوځو د زده کړو او کار په اړه پکې هیڅ زیاده ونه نه ده شوې.
ومردل چې په کابل کې یو شمیر شوزو د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلن او ټولنیز بې عدالتي بولي نن لاریون وکړ. پرون هم ځینو شوزو په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې شوزو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ولې د شوزو د لاریونونو او اعتراضونو مخه نیسي.
خزی د دویم نسل په توګه د افراطی او مردسالارو افکار ترمنځ سر شوی او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامې چې په کابل کې بالخصوص د متقیخان لخوا او د تعلیم او تربیې د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي، د دوی بیخ او ریشه بیرته هماغه د پاکستان انټلیجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوي نوي اډرونو سره راشي. څو وخت مخکې پاکستان ته د طالبان لوړ زده کړو وزیر سفر کړی او بیرته چراغی ویلې وی چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي خزي او جونې او نارینه یا خزي او نارینه په ګډو واغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالی امکانات نه لرو چې د دوی سنفونه او امکانات بیل کونو دوی دی منتظر پاتې شي. دا غلوبه ده چې په نوې مکلونو کې هم د طالبانو دغه پالیسی په همدې توګه تاسو پیږئ په ټولنه کې چې میرمنې تعلیم یافته شي په ټولنه کې چې د میرمنو لپاره کاری فضا انساني فضا مادوي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغسي افراطی او تروریستي خلکو د خوراک سبب نکي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نکي.
شزی په تیر حکومت کې هم له ځینو ستونزو سره مخامخ وي. تاسو یې ښکاره بیلګه واسطه چې له ډول ډول عکسلمنونو سره په خپل کاري موده کې مخامخ شوی، څه فکر کوي چې هغه ذهنیت تر پخوا اوس ډیر بدل شوی دی او ډیر حاکم شوی؟ که فکر کوي چې دا هغه د ټولنې ذهني واقعیت دی؟
د پخوانی حکومت چارواکو د خزو بنسټیز او فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و، اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلوده. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. خزی ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت ملبد او بدتر شوی او حتی افغانستان د خزو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم سنځوي د پدې مانند چې کچېری جمهوریت کې سنځوي نو دا نوې حکومت چې د میلیونونو افغان بیګنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او په سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانۍ اوس د غزای ته رسیدلی او زه هم واخلو هغه سره برتلک او وایي چې هغه بد و نو مونږ هم ولې باید سم. دا دلیل نشي کېدی تا کاغخ بد و هم حتی باید پدی وشی چې دا باید سم شي، دا باید منظم شي. د دې لپاره د اوسنۍ نظام دلته بس باید ټول پام دی کی وی چې اوسنۍ نظام څه کوي، اوسنۍ نظام چیرې روان دی، څه غواړي وکي. آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن وسوځوي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټه کو د حقانی مدرسو مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلې کی؟ او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څنګه چې د انساني ژوند امکانات برابر کی او غا سنبال کی؟ کچېری دغه دوه سوالونه حل شي نو زه راړم چې وضعیت به سم وي. خو په دې د اوسنۍ حکومت د هم پوشي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر خزه لمانه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ. دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا ښځې غږ پورته کوي، دلته به بیا ښځې سر پورته کوي، دلته خپل حقونه به غواړو، ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند د شریک دی. طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي که دوی واقعا غواړي چې حداقل 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 له تیرو ناوړو کړو نه په درد اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، ښځو لپاره کار، کاري ازادي، انساني ازادۍ، د تحصیل حق، د تعلیم حق. دا خو چې تر څو په ښځو کې ساشته دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
هغه ښځې چې اوس خطرونه پر ځانونو مني او لاریون یا هم اعتراض تر وځي، د دوی دا حرکت څه فکر کوي چې کوم ځای به ونیسي، د کوم تغییر سبب به سي؟
بالکل، خزی چې خطرونه په ځان منی او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي، بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کوي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. تاریخونه ګواه دي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو، خاصتا ښځو، له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باور یو چې کدار وي او که زندان، که شرنګهار د زولانو، خو موږ به د خپلې خپلواکۍ سندرې وایو. افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو تر څنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری و په کابل کې ځینو شوزونند هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند بولی لاریون وکړ. پرون هم ځینو شوزو په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې شوزو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو او د طالبانو واک ته رسېدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له کبله هیوادونه د دوی د بورسونو برېښنالیکونو ته ځواب نه ورکوي. دغه مواصلان پر نړیوالې ټولنې او طالبانو ژغ کوي چې لوړې زده کړې دي د سیاست نه قرباني کوي. دب دسل کېده چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دغه وزارت په پاکستان کې ځوانانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو لپاره کار کوي. نور په دې راپور کې
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فل برایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوری نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فل برایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې فول برایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت ته وزندگی تو چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي.
به عنوان کسی که
زه د ورستی او بدلونونو له عمل اغیزمنه شویم، زه نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې افغانستان بهر بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پایته نه ورسېدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی. خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسټرۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د ده د زده کړو د پایل پروسه هم له ستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي، ځکه د هند ایواد لخوا هم هیڅ برنامه موږته نسته، او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم موږته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وخته د طالبانو پر رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یو هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو له ویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي، او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ور نه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه شوې ده. ښاغلي حقانی د یکشنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د تلونه وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زموږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسې پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او درویش دقیقې سوې. ازادي رادیو ته غوږ یست. د خوست په صبرای ولسوالۍ کې د جمهوریت د پخواني نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې د یو بنسټ لخوا مرستي وویشل سوې. د مرسته ترلاسه کوونکو د طالبانو له حکومت او نور ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د هم کونډو یتیمانو ته په یو ډول مرستي وویشل سي. تر دې مخکې هم د خیریه بنسټونو لخوا په ورته توګه په خوست او نور ولایتونو کې دا ډول مرستې ویشل سوي دي. نور حال په یو راپور کې.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو پولیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنیو توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبرۍ او یعقوبۍ په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبرۍ او باکس ځازی میدان ترزیو او علي شیرو اړوند 515 یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزادۍ رادیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل.
د هری ولسوالۍ نمنګه هغه کسان روخصي جګه په امارت کې یتمن شوی دي، هغه کسان چې جګه په جمهوریت کې یتمن شوی دي لټول موجود دي. صبرایو کې مثلا مونږ دونی سو هغه یتمن دي یا امارت لرو، او سل کسان یتمن دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمدن ولسوالۍ کې مونږ اوس وروسته لاس دولس کسان یتمن دي امارت، او څلوېښت کسان مونږ هغه دي جمهوریت لرو خوسي.
بل لوري ته هغه یتیمانو چې مرستې ترلاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه، او د طالبانو همدارنګه نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی، او اوس مهال د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غرته سم وزیري اړولم سونه مې خوښ دي، هغه نورم مشرون ورونه نه لرم. اسلامی مرد چې دا د افغانستان کې کوم اتمون دی دا څه کومه ده.
د پخوانی نظام د ملي اردو د یو بل سرتیری زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو، په اردو کې اوس موږ د همکاري وکړو چې موږ سمرستې وشي.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو پولیسو کې وژل شوی. نوموړی وایي د پلار یوازینی زوی دی، او غوښتنه یې داده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په عمارت کې خپله دنده جاری ساتله، او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مړ کېده زه د درو میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر یو لسم سیم پر رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې هغه ملامت نه وي، عمارت اسلامي نه مې دا غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي، که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څناڅه مرسته کېږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلني معاشات نه دي ترلاسه کړي، او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420222 6401.
ازادي رادیو ته غوښیست چې د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ ژغ په ژوندۍ بڼه دغه شپه د ازادي رادیو د ویب سایټ لاري اوریدل سي، azadiradio.com، یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورتللی سي. د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي.
ستاسو لا پیغامونو
من نظر محمدی دا ارغنداب لسوالی سر پیغام پیزدرم. نوز دا طالبان دا لورتوی چارواک سا دا حیل خوابزه دا مکتبون علاقی دل کت ارغنداب لسوالی که مخکنی حکومت که دیر مکتبون و چا کار شروع نوی مکتبون جوره دا دا نوسترنگ چه طالبان را اغلی دا مکتبون بند سو دا پیزدار دا جیچ پا مکتب که ماشمان یو زکه وین کې درس وایي او حیوانان وځو نه وځي. موږ دا فایش کوو چې درته مکتبونه لاسته او کم نړۍ او کښې د نا مکتبونه باید لاسته، او د نړیوالو سمدا خوښي چې باید طالبان ته هیڅ په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي؟ او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. تیرانګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، تور سور زرغون بیرغ. هله ارزنه دا چې ما په غرام مشر کې وښودم. زموږ خپل د دې پروګرام له جوړولو سره څه څه کومه خپل محترم ایتونو طالبان مشران خدای له ورزه ده چې مرسي چې د افغانستان تر راځي خپل د نظارت لاندې راولي ځکه چې دا مرسي په دا شکل کې فل کېږي چې یو د سپیرې جوړې وي ورته یا د سپیرو په نامه باندې کوم مسلمان چې نن ثبت کړی یا هغه مسلمان رایج یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره ورکه شوې تر هغه د سپیرو باندې دا مستاب چې داسې خلک چې راسېږي چې هغه یې راباسي په دغه باندې ډېر تاکي وڅارنه وکړي چې خپل فرده شي
د خوست ولایت نه تماس شوی یم. دلته مرسته چې راغلی ده ټول د شتمن والا سره مرسته کېږي، واسطادارانو سره مرسته کېږي. څوک چې دلته پېژندګلی لري هغه مخته کوي، او هغه ملکان چې مخکې خاینان وو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستوي او نمونه ورکوي، او غریبان بیچارهګان ټول راتوی دغه سرک په غاړه او ګورو کې زارای کوي چې موږ تمر سره ورسېږي. دا شتمن دي، شتمنه ته ولې ورکوي؟ څوک خبرې نه اوري. تاسو نه هیله کوم چې دغه پښتنه وکړي چې دا ولې داسې کېږي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. مخکې تر دې چې نور مطالبو ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز له نوریا سنورینه.
په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. سپینې ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په لسمه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یو ویان فرانس پرس او رویټرز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولې وي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. د جرمني پولیس وایي سږ کال 1000 نه قانون کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوري سلمان خان د مار له چلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ 50 کلیزې له لمانځلو مخکې دوه ځلې مار چچلی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري. تفصيلي د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستل سي ازادي راډیو دات کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرام خو ترغه مخ کې د نن ورځې سپورتي خبرونه خبريږي.
د طالبانو حکومت په بلخ ولایت کې له ورزشي کلبونو غوښتي چې د اسلامي اصولو په پام کې نیولو سره د فعالیت وکړي. د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست یو پلاوی نن په مزار شریف کې لزینو ورزشي کلبونو لیدنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې پلاوی د بدني روزنې او فټنس کلبونو څخه د لیدنې پر مهال له دوی غوښتي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د فعالیت وکړي. د بدني روزنی او ورزش ریاست وایي چې پراتونکو کې به هم د ورزشي کلبونو د فعالیت او جوازونو د چیرډلو لړۍ دوام وکړي. خو په خبر پاڼه کې د کوم اصول پاړه چې ویل شوی باید مراعات شي جزئیات نه لري ورکړل شوی. سالی محمد محمدی د کابل سنوکر سیالیو اتلولی وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي رادیو ته ویل د سنوکر لومړی پړاو سیالي چې د شپږ 50 ورزشکارانو په ګډون په کابل کې پیل شوې نن پای ته ورسېده. دغه سیالي چې درې ورځې مخکې په اوپن یا پرانیستي بڼه پیل شوې وي د کابل له ټولو سنوکر کلبونو څخه ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو. سالی محمد محمدی وکړی شول د دغو سیالیو اتلولي وګټي.